Baruna. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سایق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لارې بندې کړې دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان یو ناچاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال ترې وچاودېدله. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د ریجپی یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر لنډی و غوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودی د برخته کې دوه راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکړه ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیرې ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد 4 کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنه عملي کړي خو امریکا ولسو ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکې او ویجاړونکې وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبان وایي له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې به د پاکستان د حکومت بعد پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلی. طالبانو ویلی دا خبره مکوي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هغوی تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغې کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه 4 کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنې. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوحې له تړون نه 1900 ځله سرغړونې کړې دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړې امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځواکونو وتلو کې تخطي وکړ په خپل وخت ونه ایستل، خو دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم یې نه کړ، تر اوسه هم باقي ده. بلکې هغه لیست کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه یې نه تنه داسې ایست نه کړل، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدودې کړې، تر اوسه پورې غصب کړي دي. او ښه نیت یې هم نه ده ښودلی. په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو هېوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي ماده رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوحې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپل ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلیکولو پایلې غمجنې زړبګنون کې او ویجاړون کې وی. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو، د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ معنی څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکایي کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې دمه د دوحې د هوکړې له مخې له افغانستان د وتلو د اسنادو مخنیوی کړی او که نوموړی کانګرس ته د اسناد ارایه نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوحې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلي محب په خپله ایکس پاڼه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي، ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل، خو د وخت په تېرېدو اوس د دوحې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزوي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوحې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قیده او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوحې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او په اړه یې د لاسلیک کوونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغه څرګندونو ته جواب نه دی ویلی. خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست نومیږي. زما په نظر ښه به دا وي چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بې له پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیک کړي، شفاف، او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي، د دې هغه کنټرولی میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله، او ډاکټران به راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقي عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقاني مدرسې د مشر حمید الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی. خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمید الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړې، او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګلی ظالمانه پرېکړه بللې. دا حقانی مدرسې دغه مشر که څه هم نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلې، هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هرکله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې ټولو په کوم اړه باندې او په څه شي باندې پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې 10-12 کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی، او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی، او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري. خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي، آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي، او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډېر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بلې خواه کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي. خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو د دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو یو غونډه ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغه نیمه کړي چې طالبان د خوندۍ او پونتونو په تړل سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکر ښکاری، خو د دې په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه ویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې لمخې به د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګونه زر افغان خزو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان میرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان میرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو او په سیمه کې د افغان میرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولای شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دغې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی؟
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. اواز ازادي رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغاني فعالې ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری کراته وای چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستي اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت دی.
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا، او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم، که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو همغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ادینا میری ټام ویس، وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي، نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو. نو اړینه ده چې د دغو لوبو د غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپلو پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کېږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې 13 ونی پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هیواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلي او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. اوس هم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنیو ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په 10مه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوځ مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوځ ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوځ ځینې ګټې وي او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ٹی ٹی پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي یې اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخښل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یوه خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستی لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږ نوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبې مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یو کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپل همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړي وي، او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې 10 کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادات ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی، او دا سړک په 1994 کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی، او کله اهرامون نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. څېړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.